السلام علیکم ازادي رادیو او ریز او امید زهیر مالیم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یو بلې پښتو خبرونه ته خرغلې د ټایمز اف انډیا او رسماني د هند استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسلي زکی وردک سره 25 کیلوګرام سره زر نیولې دي. د رسماني نن لیکلي په دې اندازه سره زر هغه محل نوموړي سره ونیول شول چې له دوبۍ هندوستان ته ستنېده. رسماني د دې اندازې سره زر روبیا 13.1 کروڑ هندي کالداري خودلې او زیاتوي. پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. رسپانه دی کې پیښه د اپریل په 25مه شوې خو نوموړي تر اوسه ځکه نه دی نیول شوی چې ډیپلوماټیک مسؤلیت لري. د ټایمز اف انډیا د هندوستان د استخباراتي چارواکو ته د سپینوي په اړه د زکی وردک د بیان یو برخه هم راخیستې چې ویلي دي په دې اړه حیران شوی او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې. د تر اوسه زکی وردک او په هندوستان کې د افغانستان سفارت رسمن په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امرالله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلافات د طالبانو حکومت لوی درسیز فصیح الدین او د نورو چارواکو ترمنځ دي چې اوس یې د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل په خپلو لیکو کې د خپل منځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. پرون یو شمیر رسنیو خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځایي خلکو د یو ملکی وګړي د وژل کېدو په خبرمور کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. لا تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنه شوی او د طالبانو حکومت هم چوپ دی. خو له دې اعتراضونو په خبرو شوی ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپل کورونو ته پرنه نوتو او خپل سریو ترنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. ازبکستان وای د اوسپنې پټلۍ هغه پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلوي د 2020 کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. ټرند نیوز خبري اژانس چې د منځنۍ اسیا د روانو چارو خبرونه خبروي پرون خبر ورکړ چې د ازبکستان د ترانسپورت وزارت مرستیال جسور بیک چوریف د تاشکند د پانګونو په درېمه نړیواله ناسته کې چې پرون یې دویمه وروستۍ ورځ وه په دې اړه څرګندونې وکړې. د دې خبر پر بنسټ ښاغلي چوریف دا پروژه د ازبکستان لپاره د هند تر سمندر پورې مهمه ترانزیټي لاره وبلله. ویل چې دورګاړي د دې پټلۍ په بشپړېدو سره به ازبکستان ته د تجارتي مالونو په وړو راوړو کې له 3 تر 5 ورځو پورې د وخت سپما وشي. د طالبانو حکومت تازه د دې پروژې په اړه څه نه دی ویلي. د حماس ډلې یو جګپوړي چارواکي رویټرز خبري اژانس د خپل نوم نه خودو په شرط ویلي چې د دې ډلې یو پلاوی بنندې په 4مه د مصر پلازمینه قاهرې ته ولاړ شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې روسي ډلې په توګه پیژني دا خبره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره د اسرایل تر هیته د لیکل جواب په پانه کړی ده. د مصر یوې امنیتی سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شوی معلومات پر بنسټ پرون د مې په 3مه نیټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر ویلیام برونز ل رسیدو وروسته د حماس د چارواکو د څرګندونه وکړي. برونز د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدلی دی. او د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زيلنسکي پرون پر خپل هیواد د روسي د يرغل د 28مه ورځ په مناسبت ویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر وسه وسه د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زيلنسکي د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې ویل چې اوکراین له یو سخت پړاو څخه تیرېدو په حال کې دی. خو د په خبره تر دې هم یو بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو جګړې پای ته رسول دي. خغلی زيلنسکي د څرګندونې بیګاداسې محل وکړي چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسي په توغندوي حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. روسیه د 2023 کال د فبروري په 4مه پر اوکراین یرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. اوریدونکو د دې ساعت د خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون یوې اعلامیه کې لیکلي د دې کړکېچ د عواملو د جرړو موندل به د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. دا اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بیا خلک لولوږي او بې وزلې شکایتونه کوي. او تر څنګ د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي دي چې د می میاشتې وروسته به د خوراکي توکو د وش د مرستو بهیر بند کړي. جزئیات یې راپور کړي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي، د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. په یو بیان کې چې پرون د فدراسیون خپور کړ، راغلی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي، نو ځکه یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې راغلی دی چې دا فدراسیون او د افغاني سرې میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سمدستي ستراتیژیک سمون غواړي. بیان زیاتوي چې له داسې اقدام پرته به د دې بحران د عواملو جرړې په دایمي ډول ونه موندل شي او د ستونزه به لرې نه شي. په بیان کې د سره صلیب او سرې میاشتې د فدراسیون آی اف آر سی د آسیا پاسیفیک د برخې د سیمه ایز مشر الکساندر میتیو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي د تګلارو ته د بیا کتنې وخت را رسېدلی دی. نوموړی زیاتوي چې باید د افغاني سرې میاشتې په څیر د افغانستان پر کورنیو ادارو چې د ده په وینا هلته دایمي رول لري ډیر تمرکز وشي. دی وایي چې باید د افغانستان پر خلکو پانګونه وشي. میتیو همدارا زیادونه کوي چې زده کړو او کار ته د خلکو محدود لاسرسي ته په پام سره پکار ده پر ځوانانو مسلکي او حرفوي زده کړو او نورو هغو فرصتونو تمرکز وشي چې په خلکو کې اعتماد او امید پیاوړی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي وایي چې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید د یو رسمي سیاسي چاپیریال د رامنځته کولو هڅه وشي.
د دې لپاره چې افغانستان د بد حالت څخه وژغورل شي یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. اوس مهال دا مصارف چې ډیر زیات دي د ملل متحده وینجوګان د اوسه په هغه کې صرف جوي صورت عمومي کچه د مرستې باید لوړ وساتل شي او په توضیح کې شفافیت وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغی. بلخوا ډیری میرمنو خپل دندې له لاسه ورکړي او حتی د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکونکي هم وزګار شوي دي. پاینه حال کې داسې راپورونه هم شته چې بشری مرستې مستحق خلکو ته نه رسیږي. د ازادۍ رادیو یو شمیر اوریدونکو د هیواد په ځینو سیمو کې مستحق خلکو ته د نړیوالو د مرستو د نه رسیدو خبره کوي. د دوه اوریدونکو خبرې اورو.
زه د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه. هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي.
غریبان خلکو ته مرستې نه رسیږي. کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان وي دا ډېرو خلکو ته مرستې نه ورکوي. کارتونه واخلي د یوه په نامه خوري دی هغه خبر هم نه وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویلی دی چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له کبله به لروانی میلادي میاشتې وروسته دې ته اړوي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویاند ضیاءالدین ساپی ازادۍ راډیو ته وویل په روانه می میاشت کې به یوازې 2.5 میلیون افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. ډبلیو ایف پی له تیر میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د مرستو د کمیدو خبر ورکړی و. د مرستندوی ادارې تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیونو ته رسیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او پرون د می دریمه یا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په دې ورځ خبريالانو رسنیو د ملاتړ ټولونو د اعلامیه او راپورونو په خبرولو سره په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنې وښودې. RSF یا د بی پولی خبریالانو ټولنې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو تر ټولو بد هیواد وباله او دای هم ویل چې یوازې تیر کال 26 درجه شاته تللی دی. د ملګرو ملتونو د خود څانګې هم په خپل ایکسپانډ لیکلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته 30% ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دې راپور کې د همداسې یوې خبریالې د ژوند پر ژوند باندې کرښې تورې شوي دي او تر خوا یې هغه چې اوس څه وضعیت کړه په دې اړه به هم واوري.
فرهناز الکوزی د زن او ژوندون ټلویزیونونو لپاره کار کاوه. هغه د سالو په نوم د یوې مجلې مسؤوله مدیره هم وه، خو دا اوس په بهر کې کډواله ده او ژوند یې له یو مبهم او تیار برخلیک سره مخامخ دی. فرهناز د هغه څه لپاره چې له لاسه یې ورکړې غمجنه ده، او د هغو ورځو حسرت یې په زړه پاتې دی چې د یوې ښې خبریالې په توګه د کار هڅې یې کولې.
ما یو عمر خواري کړې ده چې تر څو ما خپل ترونه، خپل کورنۍ او خپل خپلوان راضي کړي، تر څو زه دغه پوهنځی وایم، یوه ژورنالیست سم. بیا مې یو عمر په دې پار خواري کړې چې راسم په رسنیو کې کار وکړم. زما هغه خواري او زما ټول اهداف له خاورې سره خاورې سول، صرف او صرف د یو چا د لاسه لقب ورته طالب ورکړ سوی دی، او نن په افغانستان کې نظام د دوی په واک کې دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو د محدودیتونو، ځورونو او ویرونو له کبله 80% افغان ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پرېښودو ته اړې شوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په یو تازه تحلیلي راپور کې وویل چې د جمهوریت د سقوط تر ورځې پورې نږدې 2000 ښځینه او نارینه خبریالانو په بیلابیلو رسنیو کې کار کاوه، خو د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته څه باندې 2.5 کلونو کې د 50% ټلویزیونونو، 40% راډیوګانو، 60% خبری اژانسونو او 80% آنلاین رسنیو خبرونې بندې شوې. په عین حال کې د بیپولي خبریالانو ټولنې آر ایس ایف پرون په خپل راپور کې وویل چې د خبریالانو مرګ ژوبلې او توقیف ته په پام افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې 26 درجه شاته تللی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په دې ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د رسنیو پر چاپیریال د محدودیتونو د زیاتېدو او د خبریالانو د خپل سرو نیونو له کبله اندېښنه لري. د طالبانو حکومت بیا بیا ټینګار کوي چې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې خوندي دي. طالبان د خبریالانو پر کار سخت محدودیتونه او له هغو سره د ناوړه چلند ادعا ردوي، خو پرون د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اگست 15 رئیس د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 300 زیاتې پیښې ثبت شوي چې بندي کول، لنډمهاله توقیف، احضار، شفاهي ګواښونه او د طالبانو د غوښتنو د جبري منلو موارد پکې شامل دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
مننه چې ازادي رادیو واوري او لمغ سره یاسي او سم لژمنه سره سم د ازادي رادیو 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او بیا پسې درسي ساعت خبريږي. واوري خو وخت ولاره.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت. میفتن چرا؟ میگفت مرا میکشه شوهرم. طفل خب بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بتن، اما مرا میکشه. باور که خودش یک مادری که نو تازه طفل خود به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده. خطر مرگ بود به مادر دیگه. بسیار مشکلات دید سر همین دخترکش که میشه دختر چهارمش. ولی بسیار گریه کرد، گفت که من میفهمم کی مرا میکشه، مرا روان نکنین خانه.
دا غږ د میرمن حماسی و. اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سی ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تلله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سی مرسته کوله. لبد مرغ باید وای چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې کله چې په یو شمیر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي، مور له ډیر بد چلند سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسایي او ولادي ډاکټران هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکټرانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غواړي چې له زیږون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي، ځکه ویریږي چې کلور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پک لغږیږي چې خپلې د لور د زیږون لواجه د هغه ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. می گفتن چرا؟ می گفت مرا می کشه شوارم، طفلخ بیازو زنده نمی مونه یا اگر بارم با کس دیگه شاید بته، اما مرا می کشه. خیلی دیگه ای وضعیت
درې لونې درلودي. څلورم چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول د ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدای ویل چې میړه مې ما واژني، ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي، خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هیڅ هم نه و پاتې، وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډیر په سختۍ نړۍ ته راغله. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکار بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاش کې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې، ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کوي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي و چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي، او که هلک و بیا احوال راکه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر من گفت که اگر که دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نه که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم. این میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دودی پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی علت تا پیشاری سر وایی چه اوس دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنیو که چه ماشوم جلی نړی ترازی، نو د جلی مور واقعا له سخت ستونزو سره مخ وي، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. له دې حقیقت هیڅوک هم مخ نشي اړولی، ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یوه ډیره ښه بیلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښت راضي نه دي. زموږ په چاپیریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسئلې زخته زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږیدلې، نو له دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږیدلې، نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ لخوا یې، د میړه لخوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ لخوا، حتی د مور او د نورو لخوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې له بده مرغه، چې د جلۍ په زیږیدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په اکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه په خپله یوه لور یمه، یوه مور یمه، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته یا په ټولنه کې وخځې ته په بد سترګو وګورم. همدغه نارینه چې کله ناکله خپل ښځو ته په غوسه کېږي یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، د خپله لوی وخځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریک کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغله زه خپله شخصا ډیره خوشاله وم، او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه درغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید سوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډیر ورته خوشاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هیڅ مهمه نه ده، انسان دی که هغه ښځه وي که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی. او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر، په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دي، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی. خلک ډیر البته لږ ته ارزښت ورکوي، او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، دا اوسنۍ بدبختۍ ګورو. له ښوونځي پاتې دي، له ډیرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړل شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کیږي. ولې دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی، یو بشر دی، او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرم، او انشاءالله هغه څه تعلیم به کوم، هغه څه زمینه به ورته برابروم. که زما یو زوی هم پیدا شي، نو په هغې به هم دغه څه تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو، تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتې ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلند ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده. هغه د مور پر روحیې باندې، پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله اولاد نړۍ ته راوړي، هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي. هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي، او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی خکولا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي. کنا دی او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډیر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملال لورکۍ پیدا نه و، نظم په ذهن کې تیرېدل چې زه به مثلا هغې ته یوه ښایسته کوټه جوړم، د هغې لپاره به په بازار کې چېرته ښه کالي ګورم. نو دایما هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلم، او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسم، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم، یا مثلا پسه به ورته لالوم، یا به دا کوم یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو، او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړمه. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل. بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې وو، هغلته خپل خسرګنۍ مې دا هر څه راته وکړل. اسلامي هغه باندې حقیقه ورته وایي، فکر کوم. نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو، دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوس هم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمت وي زه ورته اخلم. که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم، نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي. او هېڅکله مثلا که دا غټې شي، زه به بیا عکسونه ورته ښیم، د دې په زړه کې به دارمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي. زما هم همدا هیله ده، هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي. دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دې داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي، پوهېږم چې هغه باینده که ته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې، او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلورو لونو او درې زامنو پلار دی، وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچي خوشاله وو. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی ښځه ده. دغه نجونې دي چې وروسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نجلۍ ده چې سبا خور ده دی وچه. که زه د خپل ژوند مورد باندې وغږېږم، الحمدلله زه هم خدای په څلورو لورګانو باندې نازولی یم. خدای ما ته څلور لورګانې راکړې دي. د ما څلور لورګانې د درې زامونو په شان باندې ما ته همدومره د زړه سر دي او راباندې ګران دي. همغومره چې په ما باندې د خپل زامن ګران دي، د خپلو زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونډه اخیستې ده او په غو باندې مې مصرف کړی دی، په غو باندې مې زحمت ایستلی دی، هغې ته مې توجه کړې ده. هم ما او هم یې مور یې دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی په همغږۍ یو د بل سره په مرسته باندې د خپلو اولادونو په پالنه په روزنه هماغسې چې پیدا شوي دي که زوی پیدا شوی دی هم مو ورته لبیک ویلی دی، په باندې خوشحاله شوي یو. لمانځل مو دي، د هغې تولد مو جشن نیولی دی، د هغې سالګرۍ مو جشن نیولی دي. همدغسې واقعا د خپلو لورګان په ولادت باندې، د هغې په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلی دی او په هغې خوشحاله شوي یو. همدغسې مو د هغوی تعلیم ته، تحصیل ته، پالنې ته، روزنې ته، لباس ته، خوراک ته، په کور کې د مشترک مساوي حقوقو سره د خپلو بچیانو حق مو ادا کړی دی. او هیڅ وخت مو د دې په مابین کې، یعنی د زوی او د لور په مابین کې، هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قایل شوي. داسې په لباس کې نه یو قایل شي، په تعلیم کې نه یو قایل شي. همداسې ما چې ما په خپلو زمانو باندې تحصیل کړی، تعلیم مو کړی دی، هغوی خپل ټول ژوند مې د خپلو اولادونو د تحصیل او تعلیم دپاره وقف کړی دی، که زه یم که مور یې ده. او د ما لورګانو ټولو پالي لوسک مکتب ویلی، په لوړو نمرو باندې، پالي نمرو باندې، ته د اول نمرګۍ تر کچې پورې دوی خپل مکتوبونه خلاص کړل او کابل پوهنتون یې ولوسته، لیسانسه دی. او زما دپاره ویاړ دی چې نه تنها ده چې زما لورګانو تحصیل کړی دی، او ما ته د قدر وړ دی، په ما ګران دی، زه ورته په درنه سترګه ګورم. په خپلو لمسیانو باندې تعلیم او تحصیل کوم، ټول لمسیان مې الحمدلله شکر اوس تعلیم او تحصیل کوي، خویندې مو تحصیل کړی دی. په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو، د خپلو لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او هغو ته مو زمینه برابره کړې ده، او دا زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دې باندې ویاړ.
د اکثره کسانو په باور د یو شمېر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي، حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي. یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي، وایي چې بې سوادي د دې لامل شوی چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي. مرکه مور سره کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
راګرځو د خلکو د پوهې کچې ته، بې سوادۍ ته، ناپوهۍ ته. کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کمه سترګه کتل کیږي، او زوی ته په مراتبو زیات ارزښت ورکوي. دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیالی بولي. نو دغه ستونزه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي. ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلېږي او دواړو ته په یو نظر ګوري.
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله؟
بله بالکل، دا مو په کراتو لیدلی دي چې خلکو خپلو ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې که دا ځلې د لور وزېږوله کور ته مه راځه، یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري. د دې لپاره چې ډېر په بده سترګه، په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري.
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري، او ولې مور د نجلۍ په زیږون کې ګرمه ګڼي؟
دا یوه غلطه عقیده ده چې خلکو اخیستی او د ښځې زیږون په ښځې باندې اچوي، چې نه د اسلام له نظره او نه د طب له نظره د علمي او ثابته خبره نه ده چې دا په ښځې پورې تړاو ولري او ښځه دې پې توهین شي چې لور زیږي. کله چې یو لور زیږېږي یا یو زوی زیږېږي، کوم تکالیف چې په زوی باندې مور تېروي په لور باندې هم تېروي. نو واقعا که بې پرتله کوو د مور له نظره، مور ته فرق نه لري. خو په ټولنه کې میندې هم داسې تلقینې شوي دي چې ګواکې زوی دې خپل ده او زوی درته پاتې کېږي، او لور دې پردی کور ده، لور درنه ځي.
داسې کورنۍ ته چې مور د لور په پیدا کېدلو ځوروي، تاسو څه وایي؟
موینا او د ما هیله د دغو کورنیو څخه دغه دي چې هیڅکله لور ته په کمه سترګه مه ګورئ. که تاسو خپل لور ته په کمه سترګه وګورئ، نو تاسو به پردی لور ته په کومه سترګه وګورئ. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خپل لور باندې فخر کاوه، خپل لور به څنګه کې په مجلسو کې کیناوله. نو مونږ باید له هغوی نه زده کړو. علم دا ده، خواست مون دا ده چې لور او زوی ترمنځ فرق مه قایلېږئ. لور هم د خدای تحفه ده او زوی هم د خدای پاک لخوا تحفه ده.
ومو وریدل چې کله په یو شمیر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون مانځي. خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسنکی فراد احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلورونه شته چې کله د هغوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغې ته زیات خوشحالیږي، او د هغې په پیدایش باندې چې د هغې په زیږیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي، میټیان او شیرینی تقسیموي، دغسې چې د ډزې کوي د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالي خپله خوښي څرګندوي. اما چې کله الله تعالی وایي چې د لور نعمت ورکړي، لورې د نړۍ ته راشي سترګې وغړوي، په هغې باندې خفه کیږي، ښځې وهي، ښځو ته داسې بد ورد وایي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا د هغې نه چې دی یو غلطي سردرد شوي. اگر دا د الله تعالی طرف نه دی، کله الله تعالی چا ته زوی ورکړي چا ته لور ورکړي، دا ټول د الله تعالی طرف نه وي. که مونږ اسلام ته وګورو، زمونږ مبارک او سپیشل دین موږ ته دغه خی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده. د نبی علیه السلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلی دي چې چا ته الله تعالی لورګانې ورکړلې، د چا دې لورګانې یا د چا دوه لورګانې، هغه کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه بې خفه نشي، بې ښه تربیت وکړي، او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره یې غټې کړي، بیا واده کړي، واده نه پس هم دغه خبر اخلي، پوښتنې کوي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره په جنت کې داسې یو ځای، حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوته او د شهادت ګوته د یو ځای کړلې، څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای، دغسې به د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یو ځای داسې یو ماته نږدې، یعنې د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو دپاره اشاره کړې ده. په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خفه کیږي او په زامنو خوشحالیږي، دا د هغوی ډېره کم علمي ده، جهالت دی، ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې شته، زامن مې شته، نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم، زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ماته هر کړی کوي، څومره خوشحالیږي، څومره مینه محبت ماته ښکاره کوي، نو دومره زما زامن نه کوي، زامن بې پروايي، او همدغه لورګانې چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کېږي، نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړی شي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنیو په تیر بیا د نارینه او پاک لغږی کې چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نو موري سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وای دا چې یو شمیر ښځو سره د لور په زیږولو بد چلن کېږي، بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلې نړۍ ته راغلي په بیلابیلو ډولونو زورول کېږي، ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% ښځې نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی داسې مریضانه مشته چې وایي د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پیواسته، ما وایي د دې لپاره که انجلۍ بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا را باندې نه اخلي، کور کې راته ښه خواړه نه راکوي، یعنی میړه یم هغسې چې برخورد چې د ښځې په نس کې نارینه ماشومې برخورد یو ډول وي، چې نجلۍ ماشومې په خېټه کې بیا یې برخورد بل رقمي. نو دا امیدواره ښځه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازانو ته ووایي، چې د رواني له نظره، عصبي له نظره څومره دا ښځه تر فشار لاندې تر څو چې ماشوم پیدا کیږي. حتی هغه ښځې چې نجلۍ ماشوم پیدا کیږي له ډېره تشویشه، حتی بعد ولادت نه خونریزګانې ورته پیدا کیږي او فشارونه یې جیګ زی، چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمیر لوستي کسان هم لرو امدا کار کوي، علت بیا څه کېدلی شي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو، او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي. که دوی چیرته داسې په خپلو پښو ولاړ وای، ښه تحصیل پرې باندې وشي، ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي، په خپل پښو ولاړ دي، تحصیل هم ښه پرې باندې کیږي او ښه پیسې ګټي، مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کیږي، او په خپل اختیار یې ښځه او انجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي، پیسې هم نشي ګټلی، ښه سواد هم نه لري، نو احتیاج محتاج یې، ځکه ټول جلی نه خوښي د دې لپاره چې د بل په اختیاري، مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې منجونې ډېر په خپل اختیار نه دي. هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړېږي، هغې لپاره څوک علاقمند نه دي. دا طبي همکاران بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګورو، نه غواړو چې مونږ انجلۍ ولرو، د دې لپاره چې مونږ ډېرې رټېدلې یو
نو کبل لور مونږ راوړ بیا به مونږ غونډې زپیږي او مونږ غونډې به مشکلات ویني. هغه لپاره ډیر تعلیم یافته خلک هم نغوړي حتی چې انجلۍ ولري.
bale اوس که په دې خبرې راته وکړی چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي
د ښځه انجلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کېږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده. د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنوکیانې دي، ښځې دي. که چېرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره راشي بېل هغه انجلۍ د یو ځای شي هلک راځي. که چېرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري یو د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډیره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې حتی مېرمنې ته ویل کېږي چې انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفت څومره خفه کړی یاستئ؟
دسې مریض مې لیدلی ده چې انګورې دسې لاس غځولی، غورۍ ته چې غوښه وریجې وخوري لاس ورته نیولی، خو سر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې، لاس ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې، د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي هېڅ کور ته نه وړي، شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراژیدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوي د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لارې خوانه مشکلاتو سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتي مشکلات دي، میرمنې له کار او دندې پاتې سوي، بیا چې په کور کې د لور په پیدا کولو زورول کېږي، دغسې کورنۍ او ته د تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کړي او ښه خپل سر خلاص کړي چې الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندان پورې تړلې ده. دغه باید خپل سر نه وباسي. مونږ بیا د نارینه غاړه نیولای شو چې نارینه تخم په تاسو پورې تړلې ده او د انجلۍ جنسیت تم په تاسو پورې تړلې، نو مونږ ښځې د والد د مرجنو کې ان زیږو او دې باندې باید اوپیږي. د اسلام له نظره مونږ الحمدلله مسلمانان یو او ښه سخت دریزه مسلمانان یو. مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شیان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته موږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمیر نارینه ول میرمنو سره د لور د زیګون پر سر بد چلن کوي. خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمې نه دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادي رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو اورئ. نووم ټولګیز د کونکو ته خراغ لاست وایم. تیر هفته مو د اوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خون کوي په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانیږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډیرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي آشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر ونی ل شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو ل ازادۍ راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګري زو راکړو ورکړو ته زمينه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن خون کوي موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوښو چې د خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړي او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته ویل چې لدی عمل چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړي او اوسمهال د غلویا وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلات څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافيا نمرای غوړم مواصلاتي جغرافيا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافيا وغه جغرافيا ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنځ وصلوالي څېړي. دا سي یي څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالي خندونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې دي او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کېږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاټه یا کومه څه چې د دی په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري پر وسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړېږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسېږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسېږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کېږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 70,000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8,000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 70,000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانوز د کوونکو، له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا
00420221401. یاوری ما زخم
Good night. یخواری